در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت د سهار 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروان د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګلار د درنی واورې له کبله بند شو، او د یمن نوی حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسطوالو مخالفانو په برید کې وغوښل شول. د امنیت قمندانې ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړی حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسطوالو ډزې وکړې. نو موړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتیدلې دي.
پکتیا ولایت د لومړی امنیتي او زیارون د لرګو یاړي په سیمه کې وسلوالو طالبانو د خځو جامو څخه په استفادې د پاتون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال بریت تر سره ک. بدبختانه په دې بریت کې زمونږ دوه تنه سرتیری شهیدان شوی دي.
نظامی همدار از وویل د دزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاتونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وستي اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتک پر مخ بند شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واوري او طوفانونو له کبله دا لار بند کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتک دغه لار به تر هغو بند وي چې د واوري ورښت کم او د خوندي تګ راتک ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګنج میر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی او خبرداري ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سژنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست لاري کارول شوې دي. ډونالد ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. ګډو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبريږي د سبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیشي په هسپانیا، یو په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا د نوې ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کیږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکنی هغې په شان وژون کې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې. د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتونکي د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوی حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلور ویش غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکې کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پر ضد جنگیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري. نن یک شنبه ده. د البریز 1409 د جدي و مود میلادي 2000 د دسمبر 15 د رواني خبرونه په دوام کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کورونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کورونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
په خوست کې مدني فعالان د ښځو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کیږي بی جرمه محبس محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړې خونې جوړې شي.
تقریبا 15 لک او 25000 افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې ترڅو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دواړو خواو رضایت په پام کې ونیول شي. د په باور کې هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکي او یا وړاندې زوی ممکن ورسره خبرې وزنډې شي. په عین وخت کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتون کړي. د دې موضوع تفصیل له اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي. خو د خبرو د ځای په اړه مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچه یادېږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده دریض لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به ان شاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوه کې پیل شوی وو، ل درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته په کې شاو خواشل روزنې وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسیدلې او خپل مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکو اونۍ په سه شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځنډ لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوس ولایت کې ځینې شزی او د ولایتي شورا شزینه غړي وایي په دې ولایت کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قصید امن خونو د نشټوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېری د تاوتریخوالي قرباني شزی په جرمونو له محکومو شزو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قرباني شزو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې په خپل شزی سنبالوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني خزو لپاره د خوندي ځای له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعال مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د خزو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبال کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشټوالي له امله ډیر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکوم شوي ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتئ کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب د پیغام هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت دی چې قمنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست وایي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوي، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشټوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مېرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې مېرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د دسمبر 28 او باته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. څو شیبې وروسته په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس د نورستان په اړه. د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره 14 سړی خونې جوړې شوې دي. دغه سړی خونې د 2,500,000 افغانۍ په لګښت د کرنې وزارت له لوري جوړې شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي، خو د ساتنې لپاره کومې اسانتیاوي نه درلودي. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره څوارلس خونی جوړې کړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا څوارلس بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړې کړې چې تقریبا 15,000 او 2,500 افغانۍ زموږ لخوا د هر ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوی ترڅو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژه د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړو ترڅو چې هلته بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه
د نورستان اوسیدونکو هم د یادو خونو په جوړولو خوختي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ دی د دوی کرهنیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وایي
بزګرانو دوباره ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره د حاصل لاسته راوړي. دوی دوباره یو تیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مال ته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت وخت باندې وخت آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوه، غلدانی او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لوی خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
پرون پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د يرغل یو څلويشتمه کالیزه وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل د اغیزو په اړه هم یو مفصل راپور لرو چې په همدې خبرونه کې وروسته در اورو. نن د دسمبر و وشتمه او با ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ولو اوبایي ناروغي او څخه ده چې سشکالې په ټوله نړۍ کې انساني تلفات وړول. دې ناروغي نه یوازې خلکو ته تلفات اړولي، بلکې له اقتصادي پلوه هم نړیوال لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې به په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو پستونزو هم رڼا واچول شي.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو اوبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وای کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغیز کړی.
مخکې موږ ولسوالۍ څخه موږ ته شهر کړل، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استول نور ولایتو ته مو استول، خو سغار څه په ټپه درې دی. د کورنۍ غړي زموږ خپلې اوس پنجرې پلار او هغه د خدای وسو مخ شه غیر اساخیستې د غیر ته وجلې دي.
شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وای دغه ویروس په خبرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوې ده.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند وو. د کارانتین د بندېدو کریاګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې بوټانو ته ضرورت درلود یو په ځای واخیستل، اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د ډسمبر 28مه او با ته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو د یو 15مه اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایتالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړي سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه سری ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پېښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پېښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې سچم تواله لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نور الله تر کې ازادي رادیو ته وویل
کورونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده. چې
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات یې راکم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 192000 او 143 مشکوکې پیښې معاینه شوې چې له دې شمېر 150000 او 841 مثبتې تایید شوې دي. د دغه وزارت په خبره له د شمیر 1000 او 12 کسان بیرته راغیدلي او 2105 تنه مړه شوي دي. همدارنګه د مهال د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمېرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبه یا د ډسمبر په 16 شریکي کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
اته بجیا او یوش دقیقې دي زموشخله آزادی رادیو اوري. وسام فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونه په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ ویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کیږي. د دې ویډیو په خبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14 پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره وربللی دی. خو د ویډیو له خبرېدو وروسته افغانستان عکس العمل وشد. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپل کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورسپانه د ورسپانې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په اصل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز راپور له خبرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او په برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
پرون د جدیش پښمه و یو 40 کاله په خوا د پخوانی شوروي اتحاد په اوس پر همدې ورس پر افغانستان یرغل وکړ. که هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 کلونو وروسته ماته وخوړه او له افغانستان څخه ووتل، خو پر افغانستان د جګړو اخیز لا هم دردونکی او مرګونی پاتې دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې ورته لنډه کتنه شوې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسي کې ناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و، هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولي او په خبره چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې وژنې کډوالۍ او بدمرغۍ وي. جهادی قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه محل ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه محل شاوخوا 15 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو، چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي، چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تېروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي، شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او موډرنو وسلو تجهیز کړل. افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري،
کابل پورې تخنیک پانتون نه چنه نه موږ ته تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان او ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده، د مکریانو پروژه ده، یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترینه استفاده کیږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داوود مایار وایي، د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یوړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و، چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، موږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تیریږي، خو لا یې هم د غونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو 2.5 کال وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسیدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
ولکه یاد طالب سره خاطر لرو، ولکه یاد حکومت سره لرو، حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کول تکلیف جوړوه، طالب هم دا چې دا دوی ګرد دواړې ته دې دروغ سره وایي. السلام علیکم، دا زه د یاره د ولایت خبر کوم، نو کور د ولسوالۍ څخه عبدالمات موږ دې د مهاجر یو په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي یارات کې اشاره کسادو رګریشن په سیمه کې د کور د ولسوالۍ کې موږ سره هېڅ کومک هېڅ شی نه ده سوی، دولت موږ ته هېڅ توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ضرر محمد حکیا له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه درته پټمات کیم. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډېر ګران شوي دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي، دا ټوله ګران شوي دي. موږ د حکومت د چارواکو څخه د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي، نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه ته رسېږي. نو موږ
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځني صفه 12.5 دی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د غراس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. د ازادي رادیو د وی پانی پټه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د وی پانی مطالب شیبه په شیبه تازه کیږي. تاسو زموږ اکثره راپورونه په لا تفصیل په وی پانی کې لوستلی شي. اوس اته بجې او دیرش دقیقې دی د روان خبرونه په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، خو اوس لاند خبرونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ایز پاتونوال د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوې دي. د امنیت قمندانې ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاتونوال تیر ماښام د شهر په لومړی حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واوري او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سرشنو یو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډیرې شوې. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبريږي د سبتولو خبر ورکړی دی. په بوسنیا هرزګووینا کې سلګونه پناه غوښتون کې وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. او په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. مخه تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرام واورید، اروپای اتحادیه په اړه یو راپور لرو. نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شي. پرون ډیرو اروپای هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله ورسېدلې دي. د دې موضوع تفصیل له صدولالو دین باندې کوي.
یو شمیر اروپایی هیوادونو له هغې ډلې اتریش، هنګری، چک جمهوریت، اسپانیا، ډنمارک، فنلند، ناروی او سویډن پرون د دسمبر په 26مه اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ دوزونه ورسېدلې دي. دا د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی واکسین دی چې د پولیسو او یا هم پاوز تر څارنې لاندې دغو هیوادونو ته رسېدلې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وندرلین پرون په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی وویل
We are starting to turn the page on a difficult year.
موږ د واستونزمن کال د پانی اړولو په حال کې یو سر له سبا په ټوله اروپا کې د کووډ 19 پر ضد واکسین پیلېږي. دا واکسین په یو وخت د اروپای ټولنې ټولو هیوادونو ته په واک کې ورکړل شوی. خلک به په اتن، روم، هلسینکی، سوفیا او هر ځای کې واکسین سي.
د میرمن وندرلین په خبره د دغه واکسین تطبیق به ګام په ګام عادي ژوند ته په بیرته ګرځېدو کې مرسته وکړي. په اروپا کې د دغه واکسین د تطبیق هڅې داسې مهال پیل شوې چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس د بدلون مندلې بڼې مخنیوي ته تدابیر جدي شوې دي. د ویروس دا بدلون مندلې بڼه چې تر اصلي هغه ژر د لیک دوار ده د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې ثبت شوه. جاپان کې وروسته تر دې چې د دغه ډول ویروس مثبته پیښه ثبت شوه، له بریتانیا او له بهره په ورتلونکو نورو اتباو لنمهالي محدودیتونه لګول شوې دي. فلیپین هم له بریتانیا سره پر الوتنو لګول شوی بندیز غځولی دی. سویډن کې هم پرون شنبه د ویروس د بدلون موندلې بڼې مثبته پیښه ثبت شوه او دغه هیواد هغو کسانو ته چې له بریتانیا ورزی سپارښتنه کړې چې ځان قرنطین کړي. سویډن د لنډ وخت لپاره له بریتانیا ورتلونکو پروازونه هم منع کړي دي. فرانسا چې د همدې اونۍ په پایل کې د ویروس د نوې بڼې مثبته پیښه پکې ولیدل شوه، له ټولو هغو کسانو د کورونا منفي معاینه غواړي چې له بریتانیا ورځي. د واکسین د تطبیق له هڅو سره سره چارواکي له خلکو غواړي چې د ماسک تړلو، لاس وینځلو او فزیکی واټن چارو ته دوام ورکړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 80 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون ولکه کسان مړه شوي دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی اونۍ وروستمو بیا هم په سلامونو د تان د څنګه خبرونه اوریدو ترابولم دا اونۍ په انلاین کاروبار غږیګو او و به ورچې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي
بلا بیل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینل نه جوړولای شي انلاین صرافی کولای شي او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي
که یو سړی کار پیل کړي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي
او د انلاین کار پر مهال کوم خبرو ته پام وشي
د مخپلو استعدادونو یو ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي
د تاند څنګه د خبرونه او زلیمه هدي وړاندې کوو
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیره د دې کارونو لبرکته د خایت څختنان دي خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچل وړه هم ده د برخه ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار لري دوی ګټه وکړي په اوس وخت کې انلاین صرافي د انلاین خدمات وړاندې کول فریلانس کار کول ویبپاڼې ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمه ته د ځوانانو لاس ور برابر وی د پکتیا اوسیدونکو عبد الله زرمتای وای
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېری دي خپل ځوانان لاس پکار سي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه آیت تر لاسه کول خوشبختانه کې وایو په دې تر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسي لري تقریبا کې وایو اټکلی کې دایسي لاس پنځه لاس ملنه ځوانان انټرنیټ لاسرسي ولري په فیسبوک یوټیوب دې ته ډېر لاسرسي لري نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه آیت تر لاسه کی بلا بیل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینل نه جوړولای شي انلاین صرافی کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي سمونږ یو څه بیل ګلرو هم ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی انلاین برخه کې ډیر کار کوي
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې انلاین کاروبار کوي دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله خو یو وخت چور پام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلای شي
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه کندهار کې مې دنده درلوده بیا ما ته تر ډېره وخته پورې د بل وظیفه پیدا نه شوه نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچو چې هدا کل ز یو کاروبار وکم یو موټر مې واخیسته مغه مې خو دې خو ګرځاو نو بیا ملګری مې مغه راتویل چې د انټرنیټ کې کار کوي د شي چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې چاته لیکنه وکي نو د شي کولای شي چې ته یو آیت تر لاسه کې نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کړ چې څنګه د مغه خپل کارتم دوام ورک دریغه تر څنګه مې په دې باندې پلټنه وکړه چې څنګه کوای شم چې پیسې تر لاسه کړم نو ویب سایټونه او یوټیوب او نور لیکنې ملګرو سره نو بیا په دې اړه به زیات پلټنه وکړل اول مې په دې شی باندې خو صحیح ځان پوی کړ چې څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې تر لاسه کوم نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا امغه نرسته ما ته په یو بل ځکه مو وظیفه پیدا شول نو دې وظیفه تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خو دومل چې وظیفه کله وی کله نه باید ځان ته شخصي یو کار ولرم
هم در دوی په کوم امکاناتو یو کار را پیل کړ خو سه د انلاین کار له برکت ژوند ډیر خدای
یو کامرام پیدا کړل درې سلور نفر مو پیدا کړل نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دی دغه باندې مو ویډیوګان شروع کړلې چې مثال د ویډیوګان هم خلکو ته پند شي هم ساتور ستیر شو هم دوی مثبت فکر تر واخلي نو مغه شو چې سلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړ دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل ز خپل ډیر کار کوم نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغاني پورې برابرېږي د سپاوسد ډول
عبدالحمید ظفر د ننګرهار په هنتون ل اقتصاد په هنځي فارغ شوی نو مړای چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریس ویوای ځوانان کولای شي په برخه کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې ورتیا لري
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري استعداد لري نو هغه دې د مخپلو استعدادونو یو ورتیا په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي او یو څوک د کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې ورتیا نه لري یا استعداد نه لري هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي زه خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي او دوم قدم کې پراتلون کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي
په ځینو انلاین کارونو کې پیسې ژر لاسترازي خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي نجیب شمنوایی انلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي
ډیر چینلونه او ویب سایټونه شانس یې غوښته د کلونو لپاره کار کړی دی. اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی. غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو په دې برخ کې مشورې ورکړل سي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي. شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترڅوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کګټی تر سیګل څو میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کی د دته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانګزی وای هغه ځوانان چې په افغانستان کې انلاین کار کوي لاستونز سره هم مخ دي. نو موري له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د انلاین کاروبار چاري د ځوانانو ته اسان کړي.
په کار د چې د مخابراتو ټکنالوژي وزارت هغه کمپني چې انټرنټ مشتریان ته ورکوي او بانکونه باید د انلاین کاروبار د وړیدو لپاره هڅه وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د انلاین پیسې پر ورکول کیږي ډیر په افغانستان کې نشته. په کار د چې بانکونه دا سہولتونه رامنځته کړي چې د انلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپل پیسې ترلاسه کړي. پوسنی ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لار یو ده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سہولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا سې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسیدلای شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلای شي، په همدې اړه زموږ همکار ل رحمت دیوان سره چې خپل آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید نو وخت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پی پوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی کولی شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. خو د هغې تر مخکې د هغې مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته دی تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ په هغې کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه چې کمپیوټر کې د هغې لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او ده سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې ستاسو د ویب سایټ ښوي یا د بلاګ ښوي هغومره کولای شئ تاسو ډېر خلک خپل کړئ. نو په هغې طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې ستاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کړي وی منی لاغې وروسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس دي چې کار کوي که نه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډس چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي. هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونه چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي که نه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغوی کې د بانک د پیمنټ میتډز وي. ځکه نور پیمنټ میتډس چې دي هغې پیسې بیا راویستل ګرانه ده بلکې د ډېرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر له ډیرو ګیلو ډک زړه لري او له همدې کبله ډیری مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسي. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره ښه خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پرې زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زدران صاحب تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو نه مننه تشکر ډیره مننه.
علیکم سلام. زما لمړی پښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا افغانستان وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځواني جوړي تقریبا ایمار چې کوم دي سلور شپې د نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو په دا سلويخ کاله جنگونه بیا دا شل کاله جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کیږي. نو دغه په وجه سره زیات ځوانانو دغه فکر وي او هغه وی چې خارج ته لاړ شو په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق سلور سوا سلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي. نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر پنځو میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا دوه نیم سوه میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دی هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکي ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي، چې ځوانانو ته دا افکار پیچکاري کوي حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو مینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دا کافي نه دی. ان شاء الله پر اتنون کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو، او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس دا کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي، او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سرګو شل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هیوادونو سره هوکړه لاسته کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي؟ خپل اولی فعالیت نه تر شروع کیږي چې هر اقل اندغه ګراف راټیټ شي.
ګوره یو خو دغه چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکمه تاسو ته د خپل موجود ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په ټولنیز په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې موږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره مدرته وي چې موږ ناستې ورسره کړي دي، او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 to 16 million پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو او
راخلاص شي. شاید بخنه غواړم اساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هلي اقل یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داس یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاو یا هم لوی اجمنه او چې موږ وای چې ټول ځوانانو ته به کار پیدا کو، خو هدي اقل د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غل اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاسته راوړنی سي.
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه کار او ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټه ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې وو چې بزرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایاتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سیکټر کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته ووځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې ایستلي دي، او په راتلونکي کې دغه کافي نه دي. په راتلونکي کې زموږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روان هم دی. مونږ پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو مونږ لرو، تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. مونږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي، په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي، او مختلف سکتورونه که هغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي، سرمایه ګذاري به پکې وکړي، او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نسه بدلون راشي.
ځدران صاحب، کله تاسو زه پوښتم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې موینات سره لاس راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایاتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه مرته جوړ کړي، د عامه هي برنامې مرته جوړې کړي دي، د پانتونونو تم په زرګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي، او په دا سورله سوه کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو، او کوشش هم دغه دی چې عامه هي په مختلفو مخدره موادو په برخه کې، یا د کډوالۍ په برخه کې، یا په نورو برخو کې عامه هي ځوانانو ته ورکړي شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. ما غږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم، او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې، د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي، او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلی بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
ځدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره اندېښمن کړی یاست؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوت چې په دې هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د پر هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي، خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال احمد جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده، نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه ځدران صاحب.
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.
کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل وہ پس سخت یوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی
کزړه کان کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه ډایم ورستل کلونو دې غغوا ورم رانه و پخته سوکه زبا څنګه درته وایم چې زایم هو